پاکستان کې د سهار 8 بجې سوي ازادي رادیو ته غوښیاس د ازادي رادیو بل یو ساته خبرونه پایل سو. د دې یو ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن لا پاکستان پر ټاکلي وخت امریکایي پوځونو په وټولو کې شک څرګند کړ. سلامونه او سهار په خیر. په پیل کې مهم خبرونه وړاندې کیږي. تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. د ازادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادی رادیو د ویب سایټ له لارې هم اوریدلی سي. د ازادی رادیو ویب سایټ ته ورسئ azadiradio.com یا هم azadiradio.org. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سي. دغه راز تیری خبرونه په دې پاڼه کې په سبتی بڼه پیدا کولای سي. د تخنیکی ستونزو له کبله د خبرونو په خبرېدو کې ځنډ راغی. په دې خبرونه کې دا راپور هوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته د اول وار لپاره په یو غونډه کې وویل چې له افغانستانه پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شک دی لري. بلخو حکومت پر کابل پانتون د پخوانی حملې د وبل تراد نیولو خبر ورکړی دی. ځینو ماسلونو په یو راپور کې د هغې حملې په تړاو خپلې ترخې خاطرې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. دا هم اوري چې د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د بیلاروس د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې له لارې اوریدلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د مسکو په غونډه کې د دوی لخوا د اسلامي نظام د جوړېدو له طرحې بلد. د امریکا ولسمشر وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلومو وسلوالو پرون په هلمند کې یو قومي مشر وواژه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقه سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. جو بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ولسمشر بایدن وویل چې دی نه غواړي په افغانستان کې 2015 سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې سي. د هغه په خبره له طالبانو سره د 2020 نه دی کال د فروری د 9 د موافقه په بیا کتنې بوختي. نامعلوم وسول پرون د هلمند په مرکز لشکرګا کې یو قومي مشر وواژه. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجی غلام خان په نوم دغه قومي مشر تیر ماښام په لشکرګا کې وژل شوی.
باندې پوزا او قومي مشر او ایماندار تکړه سړی وو. څو ځلې مخکې هم دغه شن په هلمند ولایت کې قومي او بانپوزه کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په نشو سوي دي.
د ځایي چارواکو د معلوماتو له مخې قومي مشر غلام جان یو موده د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی او د سیمه ییزو پولیسو قمندان وو. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د جان آرنول د ټاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پریکړې هرکلی وکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې آرنول ته په دې نوې دنده کې د بری هیله لري خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې پر زیاتوالي اندېښنه لري. دغه وزارت ویلي چې تاوتریخوالي په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو د لارې خنډ کیږي. فرانسې دغه راز ویلي چې ښاغلی آرنول ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له ده سره په ماموریت کې بشپړه همکاري کوي. په خوست کې د امنیت لټینګر سره د مرستې لپاره د ملي اردو یو لسو نوی سرتیری په دنده وګمارل سول. د دغو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د تندر قل اردو قمندان جنرال میرویس صافی وویل چې د جنوب ختیځو ولایتونو جوپی جوپی ځوانان د ملي اردو لیکو ته ور روان دي.
دا موږ ډېر د افتخار ځای ده. دی خو هر ځای کې به ډېر خوشاله وو، مګر موږ ته وخت نه ورکوم، مطمئنه وسیږه یو لسو نفر ټول خوست ته لیږم چې خوست سرحد ده او یو څه ساحه د پکتیا هم نسو سره.
د تندر قل اردو اړوندې لواګانی په خوست، پکتیکا، پکتیا، لوګر، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسولیت پر غاړه لري. په پکتیا کې امنیتي چارواکي وایي په ځدزی اریوب ولسوالۍ کې د څلورو تروریستي پیښو مخه نیولې ده. تندر قل اردو پرون په یو خبر پاڼه کې وویل طالبانو د ځدزی اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې سیمې په ګلغونډي کې د هون څلور مرمۍ ایښې وې چې د ملکي وګړو کورونه پرې وولي، خو د سرحدي لوا د لومړي کنډک ځواکونه یې مخه ونیوله. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد د راتلونکي غوره لیګ سیالیو یا آی پی ایل لپاره یې یو ځل مکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سوپر کینګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز باولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کینګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼ لاسی توپ اچونکی دی، تر اوسه په 200 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 وکټونه یې اخیستي دي. د امریکا پوز وایي د جانسن ان جانسن د کورونا ضد واکسین یوه لویه جوپه منځني ختیځ او افغانستان ته لیږل کیږي چې په دغو هیوادونو کې میشت امریکایي پوځیان واکسین سي. د امریکا په پوز پورې د تړلې ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس د راپور له مخې دغه یو ځل لګول کیدونکي واکسین نږدې 26,000 ډوزه به په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان او منځني ختیځ ته ورسیږي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سنت کام په وینا تر دې وړاندې د رواني میاشتې په پیل کې 6,000 ډوزه واکسینه لیږل سوي وو. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې په حواله جانسن ان جانسن واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې 15% اغیزناک دی. د راپورونو له مخې د روسیې د اپوزیسون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د ښاغلي ناوالنی نږدې همکار لیونید وولکوف له دوژ تلویزیون سره په یو ویډیوي مرکه کې وویل
دولس ورځې پخوا یو څلور څلوېښت کلن روغ ځوان په کروف زندان ته لاړ. دا حقیقت یې مشته نه وایو چې له دولس ورځو وروسته الکسی ناوالنی ډېر ناروغ شوی. له ده سره څوک کتلی نه شي، ښکاره ده چې دی پټوي. دا حقیقت دی چې دا کار زموږ په ذهن کې غموونکي فکرونه پیدا کوي.
لیونید وولکوف د غرض ویلي چې ناوالنی له خپلو مدافع وکیلانو سره د کتو حق لري، په تیره بیا په دې خاطر چې په غیر قانوني ډول بندي دی، ځکه چې تر اوسه پورې محکمې د ده د استیناف د غوښتنې په اړه پرېکړه نه ده کړې. الکسی ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني ترستنیدو وروسته د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول سو. دی جرمني ته د تداوی لپاره تللی و. سلګونو ایغورانو پرون په انقره او استنبول شهرونو کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ او د چین په شینجن سیمه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې له ترکیه د کلک دریځ غوښتنه وکړه. شاوخوا زر تنه ایغوران د استنبول په بیازید میدان کې راټول سول او دیکتاتور چین د ایغورانو ټول وژنه ودروه، شعارونه یې ورکړل. ځینو مظاهرچیانو د خپلو بې درکه سویو عزیزانو عکسونه په لاسونو کې نیولې وو او ویلې چې دغه کسان غالبا د چین په روزنیزو کمپونو کې ساتل کیږي. ځینو نورو د ختیځ ترکستان شنه او سپین بیرغونه راپول. د ترکیه د حکومت د اپوزیسون ځینو معسلانو او د پارلمان غړي هم په داسال کې له لاریونوالو سره یو ځای سول چې وانګ یی د ترکیه له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتل. او د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو ویډیو کانفرنس کې له کورونا وبا څخه د خلاصون پر لارو چارو خبرې وکړې. د اروپایي کمیسون مشر اورزلا وندرلین پرون په یو ټویټ کې ویلي اروپایي ټولنې له دسمبر میاشت راهیسې 3.5 هیوادونو ته د واکسین 1.5 میلیونه ډوزه صادر کړې دي. اروپایي ټولنې ته د واکسین نږدې 80 میلیونه ډوزه درسول کېدو په حال کې دي. 300 میلیونو او 200,000 ډیرو کسانو ته په دې اتحادیه کې دغه واکسین لګول شوی دی. د امریکا ولسمشر پر ټاکلي وخت له افغانستان د امریکایي پوځونو په وتلو کې شک څرګند کړ.
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عمل شي.
حکومت پر کابل پانتون د پخوانی حمله د یو بل طرح د نیولو خبر ورکړ. مواصلن د هغې حمله ترخی خاطرې بیانوي.
امنیتی ځواکونه راورسېدل، دوی خپلې کشفي تیارې جوړې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیارې ته چې کمره پکې ناسپله هغه ته وخوځاو.
د امریکا یو پوځي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان ځینې پوځي متخصصان وایي
ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوځ ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي.
په بهرنیو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بیلاروس د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کړی. د خبرونه د سره موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په لومړنۍ خبري غونډه کې له افغانستان پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وټولو کې شاکت څرګند کړ. جو بایدن ویل چې امریکا له خپل شریکانو سره په دې اړه خبري کوي، خو تخنیکی ستونزې د دې سبب کېږي چې امریکا ټاکل شوی ضرب الاجل عملی نسی کړی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د میتر لوبري نیټه له افغانستان ووزي. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د اتلس میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سش کال د میتر لوبري پوري له افغانستان ووزي او په بدل کې طالبانو منل چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د واقعه ترلاسه کولو وروسته وویل چې د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 موافقه لسره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، پرون په خپل لوبلني رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عمل شي. زما اراده نسته چې حالت د ډیر وخت لپاره پاتاسو. موږ به ووزو خو پښتنه داده چې کله به ووزو.
په واشنگتن کې میشته افغان شانند هاشم وحدت یاروي درې دلیل د دې سبب شوی چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه شي وتلې.
امریکا هر ځای ته چې سي یا دغه ځای نه چې ووزي د دې تیم مراحل له پروسه ډیره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډیر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه د دې اصله دې د بیسونه د دوی هغه قراردادونه د کوربه هیواد سره د دوی هغه لوجستیکی لیارې چې په کوم لیارې وزي یو دا دلیل ده. دویم دلیل دا ده چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ او که وزي هم یو ځای به وزي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 9 د ناټو غړي هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووزي که نه ووزي او که ووزي څه وخت باید ووزي. دریم دلیل داره چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مثمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وبیني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په ورستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره مشورې کړې دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یو جوړجاړي مخکې ووځي، شایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو 60 کلونو کې ترلاسه شوې دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورډ مبرز د بایدن له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
د اسمت سروان راپور. د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی دی. د کابل پوهنتون ځینې استادان وایي سره له دې چې پر دې پوهنتون د برید پنځه میاشتې تیریږي، خو لا هم ځینې استادان او محصلان د ژورو ټپونو له کبله په روغتون کې بستر دي.
ضربه ای دزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي.
درویش کلن حسیب د کابل پوهنتون د عامه پالیسۍ پوهنځي د څلورم کال محصل دی. هغه د کابل پوهنتون په برید کې چې د تیر لمریز کال د لړم په دولسمه وشوه له خپلو شاوخوا څلوېښت ملګرو سره ټپي شو. په دې برید کې دوه ویشت تنه نور ووژل شول. نوموړی د پنځو میاشتو په تیرېدو لا هم روغ شوی نه دی او له هغې ورځې ترخې خاطرې لري. هغه وایي د بریدګرو د ډزو پر مهال درې مرمۍ په پښو او یوه یې په لاس ولګېده او د جګړې پر مهال له بریدګرو په دوه مترې کې د یو میز شاته پټ شوی و.
کله چې ما ځان په پنجرې خطا کړ نو هماغه مهاجم چې زه یې وویشتلم هماغې کړکۍ سره ودرېده او په پولیسو او ګاردانو باندې ډزونه پیل کړل. ضربه یي ډزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي. امنیتي ځواکونه راورسېدل، دوی خپلې کشفي تیارې جوړې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیارې ته چې کمره پکې ناست بله هغه ته وخوځاو.
د حسیب په څیر شاوخوا څلوېښت نور محصلان هم په دې برید کې ټپیان شوي وو. د کابل پوهنتون یو استاد وایي لا هم له ټپیانو د څلورو حالت ښه نه دی او په روغتون کې بستر دي. د عامه پالیسۍ پوهنځی په کابل پوهنتون کې یو له تازه جوړ شویو پوهنځیو څخه و چې ودانۍ یې هم نه درلوده. همدا دلیل و چې د دې پوهنځي محصلان د حقوقو او علومو سیاسي په پوهنځي کې په یوه ټولګي کې درس وایه. خود عامه پالیسۍ د پوهنځي رئیس جمال ناصر صابری بیا وایي اوس دا پوهنځی ودانۍ لري او د تیر لمریز کال په سلواغ میاشت کې ورته تسلیم شوه او پکې ټول محصلان په عادي ډول خپلو درسونو ته دوام ورکوي. خود وژل شویو محصلانو چوکۍ لا هم خالي ښودل شوي. خاغلی ناصری وویل
ساختمان جدید تاریخ 25
دا ودانۍ د تیر لمریز کال د سلواغ میاشتې په 15مه نیټه پرانستل شوه او هر ورځ ورته محصلان راځي خپل درسونه وایي. لنې کمرغه نوې جوړه شوې ودانۍ د محصلانو، استادانو او د دې پوهنځي د کارکوونکو ټولې اړتیاوې پوره کړې دي.
محصلین او اساتید پوهنځي می باشه.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی. ضیاءالحق مرخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوی کس حضرت یالي نومیږي چې په ابو سعید اعظم هم مشهور دی. د ښاغلي مرخیل په خبره لو نیول شوي کس سره یې دوه همکاران هم نیول شوي.
بیګا تیره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د اچین ولسوالۍ د شنې لکړی په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په ده باندې اتهام دا ده چې د کابل د پانتون د غبرید د یو د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
د ننګرهار والی داسې مهال پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح د نیول کېدو خبره کوي چې مودې وړاندې پر دې پوهنتون د برید اصلي طرح چې عادل نومیږي له خپلو پنځو ملګرو سره په علني ډول محاکمه شول.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د امریکا یو جګپړی پوځي چارواکي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د ځنګړو عملیاتو قومندان د افغانستان له سفره امریکا ته تر ګرځېدو وروسته کانګرس ته وویل د طالبانو، القاعده، داعش او نورو سختریزو ډلو ګواښته په کتو افغان امنیتي ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا د پوز د ځانګړو عملیاتو قومندان وایي که امریکایي پوځیان له افغانستانه په اوس وخت کې ووزي د افغانستان امنیتي وضعیت به خورا کړکېچن شي. جنرال ریچارډ کلارک پرون پنجشنبه د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل هغه وړتیا چې امریکا یې له طالبانو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکوي د دوی په بریالیتوب کې مهم او حساس رول لري. کلارک په وروستیو کې افغانستان ته تللی وو او د دې سفر په لړ کې د افغان کمانډو ځواکونو نوی مرکز ولید. د افغان ځواکونو ته په اشاره وویل ډیر پرمختګ شوی او ډیر تکړه قومندانان ولیدل، خو له دې سره سره د طالبانو له لوري او همدارس د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په شان د نورو یاغیانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتېده. په دې هیواد کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته د امریکایي پوځیانو اړتیا پیدا کوي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتی ځواکونه هم له مالی نظر او هم د هوایی ملاتړ له نظر د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا متحده ایالاتو یا د نړیوال ټولنې لپاره ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوز ملاتړ وکړي ترڅو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي. تاسو ته معلومه وي چې زمونږ د کومندو قطعات او نور ځانګړي قطعات چې دي پوره وړتیا لري، خو هوایي زمونږ کاملا کمزورې ده. زمونږ کشف استخبارات تر اوسه په پښو نه دی ولاړ. مونږ توپچی قطع نه لرو په نشت باندې حساب دی، مونږ زردارو قواوې په نشت حساب دي. نو معنا دا ده چې مونږ اړتیا لرو د دې لپاره چې وسلوال پوځ مو سم په پښو باندې ودرېږي، په ښوونه روزنه کې ورسره مرسته وشي، په وسلو په اکمال کې ورسره مرسته وشي.
د جنرال وزیری په باور کې امریکایان د په وینا به تدبیر له افغانستان ووزی په افغانستان کې به ناورین رامنځته شي. جنرال کلارک بیا وایي امریکا په تیرو دوو لسیزو کې هڅه کړې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او د دوی یو باوري متحد ځواک وي. په دې برخه کې تر یوه حده پرمختګ شوی په تیره بیا د ځانګړو ځواکونو په برخه کې، خو فساد د نه اعتماد وړ لیدرشپ د امریکا د ستراتیژۍ ناببره بدلیده او غیر واقعي هدفونه د دې خنډ شوي چې افغان ځواکونه د دفاع لپاره لا هم د لویدیځ ملاتړ ته اړتیا ولري. د دا هم وویل حتی ځانګړي افغان ځواکونه یا کمانډو هم د طبي مرستو په برخه کې ځانګړي مهارت، هوایی او استخباراتي ملاتړ ته اړتیا لري. د ترامپ د حکومت او طالبانو د موافقې پر اساس د مې لومړۍ د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو د ولسمشر بایدن حکومت پر دې موافقې بیا کتنه پیل کړې ده. ځینې امریکایي چارواکي وایي شای بایدن تر یادې نیټې وروسته د څو نورو میاشتو لپاره محدود شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېږدي.
اوس به احمد شبر ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په باب څرګنده غلي
ډیلی بیس رسپانه لیکي د بایدن د ادارې د ماموریت چې د افغان سولې موافقه د میتر لومړی نیټې تر لاسه کړي له دننه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د دوحې د سولې په تړون کې امریکا ژمنه کړې ده چې د میتر لومړی نیټې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډیلی بیسټ د طالبانو او افغان حکومت د اساسو په وینا څرګندوي چې د ورسپانې ته ویل دي چې د سولې ورسي هڅې ناکامه شوې دي. د خبرونې په باور امریکایان غواړي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د میتر ټاکل شوې لومړۍ نیټې پورې د دوی ځواکونه له افغانستانه ووسی، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او شخړې زیات شوې دي چې د دې له کبله افغان چارواکو دا ډاډ ترلاسه کړی دی چې د بایدن اداره به د سولې د بدې معاملې پر ځای د خپلو ځواکونو له ایستلو لاس واخلي. ډیل بیسټ د افغان دولت د یو امنیتي مسول په وینا چې په مذاکراتو کې دخیل وو او د نوم لاخستو ډډه کې ویلي کې ډیره بیړه د یو مخ ناکامۍ خطر زیاتوي. ورسپانې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دننه د سرچینو په استناد لیکلي دي چې تر اوسه دوی ته نه دي ویل شوي چې کله به له افغانستانه ووسی. د امریکایي ځواکونو یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي ډیل بیسټ ته ویلي دي چې دوی د سپینې ماڼۍ له لوري پریکړې ته انتظار کوي او تر څو چې پریکړه کېږي دغه اوسنی شمېر امریکایي سرتیري به چې 2500 ته رسیږي په افغانستان کې وي. بلې امریکایي ورسپانې نیویارکر هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله څېړلې ده او لیکي جو بایدن له سخت انتخاب سره مخامخ دی چې د میتر لومړۍ امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي که یې هلته پرېږدي. ورسپانه لیکي بایدن نږدې یو لسیزه مخکې ویلي وو چې له افغانستانه به خپل سرتیري بهر کړي. کله چې په 2000 کال کې بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر وو، هغه وخت یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې وه. ویلي وو چې د 2000 کال له جولای څخه د پوځیانو ایستل پیلو او موږ په ټول سرتیري وباسو. ورسپانه وړاندې لیکي اوس افغانستان ته شا کول اسانه نه دي. په تیره بیا چې هلته امریکا تر 3 تریلیون ډیر ډالر لګولي دي او د خپلې اوږدې جګړې اهداف یې نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر څرګندوي د امریکا متحده ایالاتونو روانه میاشت خپل سیاست پراخ کړ. د سیمې ځواکمن هیوادونه چین، پاکستان، ایران، هند، ترکیه او روسیې ته مخه کړه. تیرونی پروسه کې د افغان سولې لپاره غونډه وشوه او د اپریل په لومړیو کې تمه ده چې ترکیه د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې کوربنه شي چې شایي یو توافق ته د رسیدو لپاره 2 ورځې دوام وکړي. خو د ورسپانې په باور کله چې پر نورو ملتونو تکیه کیږي نتیجې بیلابیلې وي یو نه وي.
د افغانستان د نجات ګوند وایي د سولې اوسنۍ پروسې مدیریت د امتیاز اخیستو لپاره یوازې د څو حکومتي کسانو سره دی او ولسته پکې ونډه نه ده ورکول سوې. د ګوند چې پرونی مسؤلانو په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ، د افغانستان د سولې بهیر کې ټولو لوریو ته په برابر ډول د ونډې غوښتنه وکړه.
د افغانستان د نجات ګوند مسؤلان چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ، د سولې پر روان بهیر کې د حکومت پر کړنلارې نیوکه کوي. د دې ګوند مشر حضرت عمر زاخلوال وایي د افغان سولې روان بهیر مدیریت یوازې د څو حکومتي چارواکو په لاس کې او د هغې لپاره د امتیاز او ګټې لپاره دی. ښاغلی زاخلوال وایي د سولې روانې پروسې ته خوښ دی، خو په خبره یې سوله باید تعریف او لا رامنځته شوی فرصت څخه په سمه توګه ګټه واخیستل شي. بلخوا د دې ګوند نور غړي نیوکه کوي چې په هیواد کې د نننه د ملي یووالي د واحد دریز نشتون له امله د افغانستان په ملي مسایلو په ځانګړي توګه د سولې په بهیر کې د نورو هیوادونو استخباراتو ته د لاسوهنې زمينه برابره سوي. د افغانستان د نجات حرکت رهبری غړی فاروق وردګ وایي اړتیا ده چې افغانان په خپل د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې پروسه مدیریت کړي، څو په خبري روان کړکېش ته د پایتکه کې شول سي. شاغلی وردګ د سولې په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د شپږو میاشتو ترمنځ د ټاکنو لکه دوسر مخالفت شي او د هیواد په خیر نه غني، خو د جمهور رئیس سلاکار او د جمهور ریاست ستراتیژیکو او اماړیکو رئیس وحید عمر بیا وایي د جمهور رئیس د دې طرح مخه یوازې او یوازې د خلکو د رایو پر بنسټ د واک لیږدوي.
هغه څه چې د جمهور رئیس د ټاکنو د طرحې په توګه راوتلې د ټاکنو طرحه نه ده. جمهور رئیس د سولې لپاره د لارې یوه نقشه برابره کړې او د چا د نقشې د تایید یا رد لپاره نه ده، خو په دې نقشه کې د سولې بېلابېل اړخونه شته. یوه له هغه موضوع چې پکې طرحه شوې هغه د خلکو د رایو په اساس د واقعي انتقال دی.
شاغلی عمر له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل د طالبانو په ژمنو پورې تړلې وبلل. د افغانستان نجات حرکت په داسې حال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ چې دا مهال د افغانستان د سولې پر سر په هیواد دننه او بهر بحثونه تاوده سوي دي. دا دغه ګوند چارواکو د یاد ګوند جوړولو هدف د سولې په برخه کې د عامو خلکو نظریاتو راټولولو او په واحده توګه د دوی د ونډې مطرح کول یاد کړل. دغه ګوند په پاکستان کې د افغان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال په مشرۍ او د رهبرۍ غړي په پارلماني چارو کې د دولت پخوانی وزیر فاروق وردګ، د حزب اسلامي مطرح غړي فضل هادي وزین، د علماو شورا ځینې غړي او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو چارواکي شامل دي.
او اوس هم یو بهرني موضوع په داسل کې چې په بیلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې د ټاکنو پر ضد اعتراضونه روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویل چې د دغه هیواد د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. تید پرایس دا خبره د بیلاروس د لومړني خپلواک دولت د تاسیس د کلیزې په ورځ وکړه. د دې موضوع تفصیل له اسمت څاروان نه.
په بیلاروس کې د 2000 شلم کال د اگست میاشتې له انتخاباتو راوروسته چې الکساندر لوکاشینکو په کې ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ، اعتراضونه روان دي. مظاهره چند وایي د اگست میاشتې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دوی د الکساندر لوکاشینکو د استعفا او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتونکي دي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس پرون د مارچ په 15مه چې په 1913 کال د لنډ وخت لپاره د بیلاروس ته خپلواک هیواد د تاسیس ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکشل، موږ په مبارزه کې د بیلاروس ترڅنګ ولاړ یو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سیخانو یکایا
چې په تبعید کې راوي د خپل هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د ولسواکۍ د احیا لپاره مظاهرو ته دوام ورکړي. د هغې پلویان وایي چې نوموړی د تیر کال د اګست 9 په انتخاباتو کې بریالی شوې وه. تر اوسه پورې د میربن سیخانو سکایا په مشرۍ د مظاهرو په لړ کې د بیلاروس د حکومت د ځپنو په نتیجه کې تر 10,000 ډیر کسان نیول شوي دي. آغلی سیخانو سکایا د مارچ په درویشته و په یو ویډیوي وینا کې د بیلاروس خلکو ته وویل:
دراګي بیلاروسې،
ګرانو بیلاروسانو، د ځان په اړه په دې وخت کې د یو کال په خوا په حق له فکر وکړئ. تاسو له دې حقیقت ستړي سوي یاست چې دولت تل خلکو ته دروغ وایي او هغوی تحقیروي. تاسو په خپلو پخلنځیو کې ژغیږي چې نور داسې ژوند نسی کولای، خو باور نه لري چې کوم شی بدلولای سي. تاسو لا هم تصور نسی کولای چې دوی میشته ورسته به څه پیښ سي. زموږ لپاره به نوی ژوند په دوبی کې پیل سي.
امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس وایي چې تر 200 نیوی ډیر بیلاروسان سیاسي بندیان دي. د ماریا کالاسینیکووا او ایهارو لوسیک د وضعیت یادونه وکړه. پر ماریا کلاسینکووا ملي امنیت د خطر تور پوری شوی، خو د هغې ملاتړ دا تور بی اساسه بولی.
دا سیاسي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وی د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د میمیاشې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلوم وسلولو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر حاجي غلام جان په ډزو وواژه. د حملې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د جان ارنولد د ټاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پریکړې هرکلی وکړ. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ یا آی پی ایل لپاره یو ځل مکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي هم په پام کې نیولای دی. راپورونه وایي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. سلګونو ایغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه.
دو اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلای شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د دوی له خوا د اسلامي نظام د جوړیدلو طرحې غلط تعبیر اخیستل شوی دی. د دې دفتر ویان وایي چې د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړیدو موضوع نه ده مطرح شوی او دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړیدو موضوع یاده کړې وه.
د مسکو لانجمنه غونډه هغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شاوه شو او په پایله کې یوازې لس ماده یې پریکړه لیک خپور شو. هغه پریکړه لیک چې د طالبانو له اسلامي امارت سره یې مخالفت خود او افغان حکومت ترې هرکلی وکړ. خو له دې غونډې د نږدې یوې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي اسوسییټډ پریس د ویلي د مسکو په غونډه کې د طالبانو پلاوی پر دې ټینګار کاوه چې د اسلامي امارت بیا جوړېدل د افغانستان د شخړې یو احتمالي حل لار ده. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح شوی. د دې دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړېدو موضوع یاده کړي او د اسلامي نظام جوړې دوله ترې غلط تعبیر اخیستل شوې ده.
افغانستان کې څنګه حکومت راځي ناراضي څه دی د خپل افغانانو کار دی په دې کې بل څه ضرورت نشته چې څوک د بهرنه فرمایشونه وکړي. نو د افغانستان مسله خپل افغانانو پورې تعلق لري. داخلي مسایل چې څنګه نظام راځي او په کوم شکل باندې افغانان خپل منځ کې سره جوړیږي.
د مسکو لغونډې وروسته که څه هم زمير کابلوف یې د پایلې په اړه خوښته خو له دې وړاندې د افغانستان د مرکچی پلاوی او شمیر غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د مسکو غونډه له تاوتریخواري سره مل او روښانه پایلې نه درلوده. د دوی له قوله په دې غونډه کې طالبانو پر خپل دریس ټینګار کاوه او نرمښت یې نه لار. د دې ټولو سره سره یو شمیر سیاسي شنون کې وایي پسیما ونړی کې د اسلامي امارت بیا جوړېدو سره مخالفت شته، خو د افغانستان د راتلونکو نظام په اړه لارو خانه تصویر نه دی جوړ شوی. لدو یو عمر شریفی وایي امریکا او نور په دې اند چې د اسلامي امارت بیا راتګ د افغانستان امنیت، ثبات او پرمختګ ته ګټنه رسوي.
د سولې دوم پړاو چې مونږ باید شاهد وو پر همدې محور راڅرخي چې د اسلامي امارت په بیا راتګ سره به افغانستان کې سولې یقیني شي ډیر کم دی. اوس پر همدې موضوع خبرې روانې دي او د مسکو غونډه د یو هدا روښانه کړه.
د سیاسي چارو د شنون کې لقوله د مسکو غونډه د استانبول د غونډې لپاره چې د اپریل په لومړیو کې به وشي لار پرانستون کې او هلته به د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه نظریات روښانه شي. د مسکو غونډه د تیری پنځشنبې په ورځ وشوه چې پکې د روسي، چین، امریکا او پاکستان سربیره افغان حکومت، ځینې سیاسيونو او طالبانو ګډون کړی وو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلس د دې هونې د خبرونې موضوع مو د نکاح په وخت کې د نجلۍ د مہر په سر ناندریو ته ځنګړې شوې ده. مہر د خزې له مالی حقونو نشمیرل کیږي چې ل نکاح وروسته نارینه مکلف دي چې د خپل خزې دغه حق ور وسپاري، خو د نجلۍ مہر باید څوک وټاکي.
دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ساقط کېدل نشي.
د نجلۍ مہر باید څو وخت د زوم سره شریک کړای شي ترڅو د نکاح په وخت کې د خپلوانو د لاس وهنې لامل نشي.
بهترین واخ هغه د روم او ناوی ته مخکې لدی چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي.
څنګه کولای شو چې په افغانستان کې ناوړه دودونه لمنځه یوسو؟
هغه کسان چې پودی آگادی خبر دی هغه ته چاغه لک په هلري په دې اړه معلومات نه لري په دودونو باندې کلک ولاړ دی هغه ته قناعت ورکي هغه ته عوامو په هایوي ورکي.
مکه هڅه کړې ده چې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غږ ویلېږي.
څرنګه چې ما غوښته او څرنګه چې زما هغه فکر او سوچو چې زما واده باید داسې وشي هر څه هماغه روانو. خو د زما د واده په اخري شیبه او په اخري لحظات زما د پلارګنۍ او خسرګنۍ ترمنځ د مہر په کمولو باندې څه ستونزې رامنځته شوې چې زما خسرګنۍ مې پلارګنۍ ته وویل چې باید مہر کم کړي، خو زما پر پلارګنۍ ونه منله چې مہر باید کم شي. نو همدا و چې زما د واده اخري شیبې غم او ستونزو مبدل شوې.
دا شل کلنه ملکه و چې په واده کې یې پلارګنۍ او خسرګنۍ د دې د مہر په سر اشخړه کړې وه او د واده د خوښۍ مراسم یې په خفګان بدل شوي وو. ګل بی بی بیا د خپل زوی د واده کیسه کوي چې ملکی ته ورته یې د واده په مراسمو کې د مہر په سر د دواړو خې خکورنیو ترمنځ خفګان پیدا شوی.
خداوال نمون ته چې ونه و اوس دیش لکه روپۍ د دې په مہر کې واچو. مونږ ورته وای چې مونږ کور نه لرو، د کرایي کور کې ناست یو او دیش لکه روپۍ مونږ د کومه کو وای نه. زه خود نه غواړم، خو چې دا دمدار واج د دا په کې واچو جنگ دی او غال مغال دی. تا ول د اول نه مونږ ته تاسو نه وای چې مونږ دیش لکه روپۍ په مونږ باندې دا خزه خرڅی چې هم دا خرڅم سوکو کې خو دیش لکه روپۍ نه ورکی.
په ډېر شمیر کورنیو کې د نجلۍ مہر د هغې د کورنۍ لخوا ټاکل کیږي. دغه ټاکل شوی مہر د منلو لپاره د زوم کورنۍ ته د نکاح تړلو پر مهال وړاندې کیږي چې تر ډیره بیا د زوم کورنۍ دغه وړاندیز په اسانۍ نه مني او دا راکمولو هڅه یې کوي. د زوم د کورنۍ هر یو سپینګری رامخې ته کیږي. د ناوې له کورنۍ غواړي چې د مہر یو اندازه دی د هغه لپاره یا د هغه په مخ راکمه کړي. د زوم د کورنۍ دغه غوښتنه په کراتو تکراریږي او ورسره هر ځل د ناوې له مہر څخه یو اندازه پریښودل کیږي یا کمیږي. خو دغه دود ډیر ځلې د ناوې د مہر په کمیدو پای نه مومي، بلکې کله کله د زوم د کورنۍ لخوا دغه ډول تکراری غوښتنې د ناوې د کورنۍ او خپلوانو د بې حوصلګۍ سبب کیږي او په پای کې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د لفظي او آن فزیکی شخړې لامل ګرځي. خو له بلې خوا د زوم کورنۍ هم د نجلۍ د مہر پر راکمولو کې ځان مجبوره بولي. 25 کلن توریالی د خپل نکاح په شپه د ناوې له کورنۍ سره د مہر په سر لفظي شخړه کړې ده. د نجلۍ